ستره مشهورونکو دا مشارلی رو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبری غړې کې ستاسو ورکلی کوم د امید سره چروغ جوړو خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه تفسیری وړاندې کوو او راځي چړم بیره دی وخت خبرونه وو د بلوچستان نگران حکومت د چمن د هغه کورنیو لپاره د 20,000 روپیو مالی مرسته اعلان کړې چې په پوله د نوي نظام له امله کاروبار خراب شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د 3رمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د اسرایلو د فوز مشر خبرداری ورکړې چې په غزه تړنګه کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام ولري. د خبرونو تفصیل د بلوچستان نگران حکومت د چمن دغه کورنو لپاره د 20,000 روپیو مالی مرسته اعلان کړې چې په پوله د نوي نظام له امله کاروبارونه خراب شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چکزی پرون په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په چمن کې د بیروزګارۍ ختمولو په موخه تر 6 اربو روپیو زیاتې پانګې ځانګړې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د پیکیج لپاره 400 کسانو نومونه رجسټر کړي دي خو تفصیلي ورنه کړ چې دغه مرستې د څومره کسانو لپاره دي او تر کومې مودې به روانې وي. حکومت د ایران تر هغې وروستو کړی دی چې په چمن کې د تاجرانو او سیاسي ګوندونو پرلت د اکتوبر 1 راهیسې روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. د چمن زیاتره پرلتوالو دغه پیکیج مسترد کړی دی او وایي چې خیرات نه بلکې د افغانستان سره د کاروبار حق واړي. د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له امله دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د لیډي هیلت ورکرز د اتحادیې مشرې الوین افتخار نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت ته د 2 ورځو وخت ورکړی دی. که غوښتنې نه پوره کیږي نو بیا به په ټولو صوبه کې په احتجاجي پرلت لاس پوري کوي او د پولیو له کمپاین نه به هم بایکاټ کوي.
تنخواه نه بغیر گزاره ډیره زیاته ګرانه ده او په دې کې زیات تر خلک داسې دي چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هزبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راځي او دواړه به تنخواه کینی نو بیا تاسو خپل سوچو کې چې څنګه به.
د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکو ویلي دي چې د صحت په محکمه کې کارکوونکي زیاتره زنانه کونډې دي چې د ګټې یې څه بله وسیله نشته. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پروګرام چارواکي ډاکټر محمد عارف مشارډو ته ویلي دي چې 13 اونۍ د صوبې د چیف سیکرتر سره په ملاقات کې د دوی مسله په ګوته کړې ده چې ورباندې کار روان دی او زر تر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د 3رمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د هغه ګوند مسلم لیگ نن د دسمبر په 20 ویلي چې د هغوی متفقه فیصله ده چې نواز شریف به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د وزیر اعظم نوماند وي. نواز شریف چې 3 وار وزیر اعظم پاتې شوی په لندن کې په خپله خوښه له 4 کلنې جلا وطنۍ وروستو د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستون شوی دی. نوموړي ته د رشوت په تورونو د قید سزا ورول شوې وه خو هغه د کال 2019 د نومبر په 19 لندن ته د علاج لپاره ولاړ او بیا واپس رانغی. پاکستان ته په ستنېدو د نوموړي سزاګانې تر اپیل وروستو ختمې شوې چې په نتیجه کې نوموړي په پارلمان کې د څوکۍ لپاره د کاندید ګرځېدو اهل ګرځېدلی دی. پېښور های کورټ د تحریک انصاف د ګوندی انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع د اورېدنې لپاره د 2 قاضیانو جرګه جوړه کړې ده. های کورټ پرون ماښام په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندی تصدیقنامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه هم کړې ده. عدالت ویلي دي چې د جنوري په 9 د ګوند او کمیشن استازي دې اورېدنې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې انتخاباتي کمیشن د جنوري په 14 د پروري 8 د انتخاباتو لپاره د ګوندونو او نوماندو نخې اعلان کړي. او د اسرایلو د فوز مشر خبرداري ورکړی دی چې په غزه تړنګ کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو فوز د غزې په تړنګ کې بریدونه تیز کړي چېرته چې د راپورونو تر مخه تر اوسه تر 100,000 زیات کسان وجل شوی دي. په عین حال کې په محاصره شوی سیمه کې د زیاتیدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنې او د جګړې د بندولو غږونه هم زیات شوی دي. د دسمبر په 16 د فوز مشر هرزی هلیوی وویل چې د جګړې اهداف ترلاسه کول دومره آسان نه دي. په تیرو ونیو کې ملګرو ملتونو او امریکا پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو عملیاتو پر مهال دی هلته د ولسي وګړو ساتنې ته پام وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورېده او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدې شئ. د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسطوال برید کې 2 تنه وژل شوي او 15 جوړبل
ډیورینګ شفټینګ دوه کسان چې کوم دی هغه لرې کې وفات شو. د یو کس تعلق چې کوم دی نوشیرا کوړه خټک سره دی او دویم کس تعلق چې کوم دی پړچینار سره دی.
د بلوچستان حکومت د چمن د بیروزګارو لپاره د میاشتې په سر د 100,000 روپو مرستو اعلان کړی دی. بلخوا د چمن پر لتوال وایي خیرات نه بلکې روزګار غواړي.
100,000 روپۍ په میاشت کې نشان نه کیږي، د لږ شپو نه کیږي، نو موږ ورته وایي چې مداکام سړی کوه مځان سړی کوه.
په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي ډالر پر تلا د روپۍ ارزښت ښه شوی دی، بیا هم د شیانو بیې نه دي کمې شوې. د دې وجه څه ده؟
موږ داسې ترانزیشنل پیریډ سره تیریږو چې څو پورې یو مستحکم حکومت نه راغلی، دلته هغې پورې به دا مسلې روانې.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره روزم ګړومبې موضوع ته د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسطوال برید کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور جوړبل دي. د چورنې ادارې مشال لیډو ته ویلي دي چې برید پرون ماسپخین شاوخوا 3:30 بجې له کوټکي سیمې سره نږدې شوی دی. د پولیسو مشر وایي چې په حمله کې سنیان او شیګان دواړه په نښه شوي دي. دی وایي چې د وسلوالو لټونې پیل کړی دی. تر پیښې وروستو په شینګک سیمه کې ځینو خلکو د سنیانو ګاډي او پکې سپاره خلک نیولی ول چې د کورمې انتظامی او ځایي مشرانو وروستو آزاد کړی دي. په دغه اړه تفصیل طارق اورګزی راکړي.
په ضلع هنګو کې د سولو په ګاډي نامعلومو تنانو وسلوال برید کړی چې پکې و مسافرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو 1122 ویان تایل سعید مشال لوډیو ته د چهارشنبې په شپه ویلي پر شپږشتم دسمبر د کوټکي سیمې سره نږدې پر مرکزي سړک شاوخوا 3:30 بجې ل په خبره د پړچینار په لور روان پر فلنکو ډزې شوي چې پکې 2 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي. سعید زیاتوي په پیښه کې زخمیان شوي د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی چې ابتدایي لاشپس هغوی په کوهارت او پیښور کې موجود پوځي روغتونونو ته منتقل کړي.
ډیورینګ شفټینګ دوه کسان چې کوم دی هغه لرې کې وفات شو. د یو کس تعلق چې کوم دی نوشیرا اکوڑا خټک سره دی او دویم کس تعلق چې کوم دی پړچینار سره دی.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر نثار احمد هم پر سولو ګاډي وسلوال برید تایید کړی او ویلي چې په پیښه کې ټول وطنان په نښه شوي چې پکې سلور سنیان دي او درې د شیعه مذهب سره تعلق لري. نثار احمد مشال رډیو ته ویلي که څه هم بریدګر په تیښته کې بریالي شوي خو د هغوی لټولو لپاره دوی هغلته عملیات روان کړي. د دینه علاوه د کورمې په شینګک کې د نهې په مخه مبینه مقامی خلکو د هنګو پیښې پر د عمل کې پر لاره د سنیانو دوه ګاډي تر ودرولو پس مسافری یرغمل کړي وو چې تر مذاکراتو په ضلع انتظامی او مشرانو بیا رخلاص کړل او هغوی محفوظ مقام ته رسولي. په پاړه چینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر منیر حسین اغا مشال رډیو ته په 16 دسمبر ویلي په هنګو کې پر مسافرو برید د شیا سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي خو دوی به هیڅ کله په دغه نوړه مقصد کې څوک کامیاب نه کړي.
بور بور لکه اهلی تشی کوم ویلي پېښور کې کوارټ کې یو انګو سره یو پارس کا مطلب چرخیلو سره یو مختلفو ځای باندې ټارګټ کیږي کنه. نو دا یو بس د سوالیه نشون دی چې د کوم سازش دی کوم پنیوت باندې دا پروګرام شروع دی. مو بیا ټول اکر می ته د امن پیغام ورکو، امن خواهونی او امن غوښتون کیو، ان شاء الله امن بغوړو.
په کورما کې ل دسمبر اولنی نټی شې سونی ډلو یو بلګاړي په لارو کې د کانو پښتل پلکړی ول چې ورننه یوازې د تګ را تګ لارې تړل شوی وي بلکې هغلتا نور حالات هم کړکېچن شوي وو. په مختلفو علاقو کې پر شیو خلاف ورزیو تر مری معاهدې لاندې له 5 تر 15 لکو روپو جرمانې تر لګېدلو پس حالات د ښه کېدلو تمه پیدا شوې وه. خو تختک صحرا او د کونج الیزو کانډ سره نږدې د سنیانو ګاډي تر نخه کېدلو پس بیا حالت خراب شوی. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د نهې پورزویلي دوی امن غواړي، خو ځینې نامعلومه عناصر پر دغه بوختي چې دواړه ډلې په خپلو کې وجنګوي.
مو بار بار حکومت نه دا مطلبي کړې دي سو روډ دا د سټیټ ذمہ داری دي، دا د حکومت ذمہ داری دي. په کور دې څو په روډ باندې چوک هم د سی واقع کوي، چوک هم د سی کی سونه کوي، واردات کوي، دا غو د مخنیوي وشي او کسونو ته د سنگین سزا ویل کی.
په 2008 کال کې د مری په سیمه 600 ډالر ترمن تر سره شی موعده کی دي چې لاري به په یو بل کلو ساتل شي او سوک به داسې اقدام نه چتوي چې ورنه د سیمه امن خرابېږي. په سیمه کې پر اول ځل د یاد موعده لاندې په 10 دسمبر د پیوار صدې خوار کلی او سدرا پر علاقو د شیو بریدونو په بدل لوی جرګې جرمانه لګولی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې مو دی 15,015، 2,110، 12,930 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
اوردونکو، د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د چمن هغه خلکو ته به د 40,000 روپۍ ورکوي چې روزګار یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورټ د شرط لازمي کېدو له وجې متاثره شوی دی. بلخوا د پرلت ګډونوالو د حکومت دا اعلان نه یوازې مسترد کړی دی، بلکې ویلي دي چې تر څو پر پوله د پاسپورټ شرط نوی ختم شوی تر هغې پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دوی وایي دوی له حکومته خیرات نه بلکه د روزګار حق واړی. تفصیل ایوب ترین راکی.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انور الله کاکړ د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن د بیروزګارو خلکو لپاره د میاشتې پر یو کور د 40,000 روپۍ پیکیج ورکولو پریکړه کړې ده او د دې مقصد لپاره نږدې 6 ارب روپۍ څخه زیات رقم ځانګړی کړی دی. نوموړي د خبره د دسمبر د میاشتې په 16 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړی ده او ویل چې د دې کار موخه په چمن کې بیروزګاری ختمول دي.
د بیروزګارو ځوانانو د پاره د سکیم د پاکستان مرکزی او صوبایي ایالت په ګډه وړاندې کړی دی. د دې تر مخه به کم ځوانان دي او دوی ته به د میاشتې 40,000 پاکستانی کلدارې ورکول کیږي. دا یو وظیفه ده ترڅو د روزګار پیدا کوي. موږ کوشش کوو چې هر میاشت دغه وظیفه ورکو. تر اوسه پورې 400 کسانو نمونه چې دی هغه راغلي دي. کله چې نور هم کسان راځي ناغو ته هم دا پیسې ور شروع کو. تقریبا 6 ارب بودیجه شول سوی ده او د دې پروګرام نوم دی بینظیر انکم سپورت پروګرام.
دی وبشتنه په جواب کې شاغلی اڅکزی زیاته کړه چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت پریکړه عملی کول یقیني ده او حکومت دا هغه څخه تر اوسه پر شا نه دی تللی. لکن تر کومه ځای چې د خلکو سره د مرست خبره ده نو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې حکومتونه زیاتره د دغه ډول سانو سره مرستی کوي. که څه هم نوموړي دا نه دي ویلي چې دا مرسته به د چمن د څومره خلکو سره کیږي او تر کومه وخته پورې به وي. خو په چمن کې د پرلت زیاتره برخوالو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې د چمن خلکو ته د حکومت خیرات نه بلکې د چمن پر سرحدي پولې دي د افغانستان سره د تګ راتګ او روزګار اجازه ورکړي. په دې اړه د چمن په پرلت کې ناست د لغړی اتحاد مشر امیر محمد و مشال ریډو ته وویل چې دوی د حکومت څخه خیرات نه بلکې د افغانستان سره پر سرحدي پوله وخواري مزدوري کولو ته اړتیا لري.
چې وروره موږ دلته 1500 روپۍ ګټو دا خیرات په دې یوه میاشت ماته راکړي دوې میاشت به راکړي څو څو به راکړي موږ دې لکه خپل روزګار ته د بیا کال څخه موږ دغه اقتصاده دغه مې سلسله ده چې په بیا کال کې د پاکستان نو د ادارې نه ولې د پوځ نه ولې چې د نن دغه کوي زه پاسپورت جوړوم بیا و جان ته موږ وایي چې ته پښتون سړی د لږ د پښتانه عزت وکړه دغه پاکټ ستا موږ ته راکړې دا په میاشت کې دی موږ ته څو راکړي 1000 روپۍ په میاشت کې نشان نه کېږي د لږ شپو نه کېږي نو موږ ورته وایي چې مدکام سړی کوه مځان سړی کوه زما نیمای کور هلته دی نیمای دلته دی نیمای مشت مې هلته دی نیمای دلته دی نه موږ د شرګر دی نه موږ د ملک خلاف یو نه موږ د وطن خلاف یو موږ وایي چې وروره موږ ته خیرات مه راکوه موږ ته خپله لارې لکه
د پرلت یو بل برخوال عزیز الله وایي چې حکومت د دوی په خیرات نه اموخته کوي بلکې دوی ته د پرپوله په خوانی روزګار اوري لکی
دا پیکج دی دا ما وجان ته مخکې مو استادر پیکج موږ غلا کو پر بیت دا د ګرد د مړو پیکج دی د خانان میک پیکج دی خالد اولس خطاباس موږ اولس ته خاص کوستي مطمئنه سي موږ ته په پاس کې به سپین چې پاکی نصر راولو یو د بل سره مرګري یو د بل په اخلاص سره مرګري یس پیکج میکج نست څه پیکج موږ سرکار سره روزګار غواړو د ورځې د 3 ساعت په مزدري زموږ عوام ته ورکړي دا ټول اولس خیرات کغه په وخوا دا روزګار په بلخوا
د حکومت د ورستي پریکړې په اړه دلته ډېرې کارپوهانو د بیروزګار ځوانانو سره د مرستې ودې کار ته هرکلی کړی دی خو دا یې د ستونزې په بشپړه توګه هواری نه دی ګڼلی. په دې ترڅ کې په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې حکومت د افغانستان سره پر پوله د کاروبار لپاره د وړو تجارو یا لغړیانو لپاره د شناخت کارډ او پاسپورټ په مقابل کې یوه درېمه لاره وباسي.
ګورنمنت دا وایي چې 2010 کې دغه چې دی دا شان دوی دغه کړیو بیا متل کړاله نو اوس دا ور ګورنمنت دا وایي چې یا کومج دا دغه کو بیا التا تورخم کې به هم برته په دا سیستم مسازو د مابنس لارا چې دی باید ګورنمنت هم دا وکړي چې دا خلک دی دوی د پارم یو دغه وکړي چې بای راسي کولی کوي مو یو سو مرد پاره دا دغه کو یا ګر سر پشناختی کارت نکو درېم یو سیستم راوړو چې ستای کارم دا دغه وسی کم لغړیان چې دی دوی باید چې دی ګورنمنت دا وګوري چې دوی سر لار څنګه ستلسي کښنی پیمانه باندې چې دی دوی روزګار بال سي اغټ باندې لاس واچي.
دا د مونږ ورده چې د پاکستان د مرکزی حکومت لوري د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د افیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوی و چې د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټه څخه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د خلکو تګ راتګ د پاسپورت د لارې کیږي. لکن د دې پریکړې په ضد د چمن اولس د اکتوبر د میاشتې د 21 نیټ څخه د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرلت پیل کړی و چې لا اوس هم روان دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستانو د یووالي کمیټې دا وکړه دا چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې پټمخي وسلوال ورغلي وو د پرلتوالو د یورولو هڅه کړې دا او د دوی څخه لاؤډ سپیکر وړې ده. د پرلت مشرانو پر پولیس هم د وسلوالو د مرستې تور لګولې دی او وایي چې پر غوښتنه سربېره د هغې پر ضد اقدامات نه دي شوي. د اسلام آباد انتظامیه او پولیس وایي دغه پیښې په اړه معلومات نه لري، خو د پرلت د ساتنې لپاره ګمارل شوي چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې کوي. بلوسانو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ماورای عدالت وجنو او جبری بے درکیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجی پرلت پیل کړی دی. تفصیلی راشد خټک راکی.
په بلوچستان کې د جبری له درکیو او ماورا عدالت وژنو خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو بلوسانو تور لګولی دی چې په 26 دسمبر سهار 3 بجې د دوی په کیمپ حمله وشوه او وسلوالو کسانو د دوی لاؤډ سپیکر وتختولو. بلوس احتجاج کوونکو د نیشنل پریس کلب مخې ته په اسلام آباد کې د 13 ورځو راهیسې پرلت وهلې دی. د پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ هلته په ډیوټۍ موجود مجسټریټ ذیشان بابر ته د پیښې په اړه وویل. تاسو زموږ د پرلت نه چپیر ازغن تار لګولی دی او خپل خلک یې پولیس مځای په ځای کړي دي. ستاسو خلک په موږ حمله کوونکو سره کومک کوي. ستاسو د حفاظتي انتظام دا حال چې د شپې 3:30 بجې د ویګو ګاډو ول راځي او د وسلې سره په ښځو او ماشومانو حمله کوي او دلته نه سیزونه پټوي او تاسو ته پته هم نه لګي. یا موږ ته حمله کوونکي وښایا یا به زه وایم چې په موږ حمله تا کړې ده. د ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته خبرو په ځواب کې ده وویل چې دوی به د پیښې پلټنې وکړي او دوی ته به احوال ورکړي. دو ویل چې پولیس د پرلت د ګډونوالو د حفاظت لپاره ځای پځای شوی دی او ازغن تارې ځکه لګولی دی چې په پرلت کې ماشومان دې هسې نه سړک ته منډه کړي او ګاډي خوک کړي. د پرلت مشر د پیښې ویډیو هم مجسټریټ ذیشان بابر او هلته موجود خبریالانو ته ورښکاره کړه. د مجسټریټ په شان د پولیسو نورو افسرانو او حکومتي خلکو هم وویل چې دوی د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو په پرلت کې ناستې سمی الدین بلوچ د پیښې په اړه ژورنالیستانو ته وویل.
میں گزشتہ 14 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والے ظلم جب
تر اس پر لس کالورا سے بلوچستان کی جدن کی ظلم اور جبری لگرکیو خلاف احتجاج کوم. جو سور مخ کوم اسلام آباد تر غلی ہم پرون دشپې دلته و پیښه وشوه. مونږ خزینه او مشومان او دوه چې دشپې 3 بجې دوه گاڑی راغلل او درې کسان ترې راکوز شول. دوی اول په مونږ دړکیو کې وسلای راوسته او بیا زمونږ د ویرولو لپاره په زور زمونږ لاؤډ سپیکر یو
جو لاؤډ سپیکر تھا اس کو ساتھ لے کر چین گئے.
د بلوسانو په پرلت ته حمله خبر اوریدونه پس سیاستمداران د بشري حقوقو فعالان او ژورنالیستان د احتجاج کوونکو سره د خوښۍ ښکارول لپاره ورغلل. په دوی کې د مسلم لیگ نون یو مشر مشاهد حسین او د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د خبریالانو سره خبرې وکړې او د پرلت ګډونوالو سره کېدونکي سلوک غندنه یې وکړه. د بلوسانو احتجاج تر هغې وروسته پیښ شو چې د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو د څلور مشکوکو وسلوالو په ورخطه کې د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوس فعالان تور لګوي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز تجزیهنګار رشید صفی د بلوس احتجاج کوونکو سره د حکومت د رویې په هکله مشال رډیو ته وویل.
دا مونږ چې په اردو کې ورته لاپته افراد وایي دا هغې لواقین دي، خو د هغې سره چې کوم دلته رویه ده کوم سلوک دی نو زما په خیال دا بالکل مناسب نه دی او په دغې وجه باندې به دا مسله نوره هم زیاته هغه کړکیچنه کیږي او د پاکستان بدنامي به کیږي، د سیکورټي چې کوم ذمه دار ادارې دي د هغې بدنامي به کیږي. نو ښه خبره به دا وي چې د دوی په مطالبات باندې غور وشي.
د بلوسانو لرین په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو د لرین تر 200 زیات ګډونوال ونیول. د پولیس افسران دا وکوي چې ټول نیول شوي کسانې خوشي کړي دي، خو د پرلت ګډونوال وایي چې دوی تر 300 زیات ملګري اوس هم د پولیس سره بندیان دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
او زه خیبر پختونخوا پاکستان زنو سیاسي چارو ترازو پیښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو نا قانون ګرځولو فیصله ځنډولې ده او انتخاباتي کمیشن ته د غوند اسنادو او انتخاباتي نخې بحالول حکم ورکړی دی. های کورټ پرون ماښام په لیکلي حکم کې لیکلي دي چې د جنوري په 9 بعد دوه قاضیان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پاړه اوریدنه کوي. ټاکل شوی چې کمیشن د جنوري په 14مه د فروری 8مه انتخاباتو لپاره د ګوندونو او نوماندانو نخ اعلان کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو لخوا د دسمبر په 28مه نیټه د انتخاباتي کمیشن د 28 دسمبر د پیسلې په ضد د داخل شوی پیټیشن د تفصیلی اوریدنې وروسته تیر ماښام د های کورټ جج کامران حیات د پیسله واوروله. د دې ترڅنګ عدالت د دې معاملې نوره اوریدنه د جنوري د 9مه نیټې پورې وځنډوله او عدالت په خپل امر کې وویل چې د جنوري په 9مه نیټه به یو جج نه بلکې په دوو قاضیانو مشتمل یو ډیویژنل بنچ د دې قضیه نوره اوریدنه کوي او تر هغې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې یعنی بیټ د بحالولو او د ټاکنو د کمیشن په ویبپاڼه د تحریک انصاف د سرټیفیکیټ د بحالولو امر یې هم ورکړو. د عدالت د فیصلې وروسته د تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې انتخاباتي نخه د یو سیاسي ون بنیادی آئینی حق دی. انتخابی نخه د یو سیاسي ګوند د هغې د پلویانو او کارکونانو بنیادی آئینی حق دی. نن های کورټ هغه بنیادی حق پوره کړی او دا امر یې ورکړی چې د بیټ نخه هم د پی ټی آی ده او پاکستان تحریک انصاف یې بحال کړی. د پاکستان تحریک انصاف وکیلان د پیښور های کورټ د لنډمهاله فیصله د یاد ګوند لپاره یوه بریا بلي، خو د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی وایي چې عدالت به د دې معاملې حتمی فیصله د جنوري په 9مه نیټه کوي.
نو که په 9 تاریخ ډیویژن بنچ دې ته کینی نو هم هغه به یو ډایرکشن الیکشن کمیشن له ورکوي چې د 13 تاریخ نه مخکې د دې ریلیټډ فیصله وکړي. فلال خود پی ٹی آئی ملگری او داغی حامیان دائی ووٹران اغا و پدے خوشحالی، خو 13 تاریخ اخیرنے روز دا چھ نشانوں با الرٹ کی گی. نو امید لرو چھ 9 جنوری وانے با ددے حتمی فیصلہ کی گی چیدی تو بداغا نشان ملاوی گی کنن ملاوی گی.
خود پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان تیر ماخام په پیښور های کورٹ کی لخبر اعلانو سره په خبرو کی د پیښور های کورٹ دا پیسلا د پاکستان تحریک انصاف په ضد د سازش د لغوه کولو پریکړه وبلله. یاد دی وی چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د ګوند دننه انتخاباتو په ضد د داخل شویو اپیلونو په اړه په پیسله کې لیکلی وو چې یاد ګوند دغه انتخاب بعد د خپل عین او د انتخاباتي کمیشن د قانون مطابق نه وکړي او په دې وجه هغه انتخابات کل عدم ګرځولي وو، کوم کې چې بیرستر گوهر علی خان بغیر د مقابله د پاکستان تحریک انصاف نوې چیرمن منتخب شوی وو او په سلورو واړو صوبو او مرکز کې د یاد ګوند نور عہدیداران هم بلا مقابله منتخب شوی وو. په پیښور کې په عدالتي کیسونو نظر لرونکو خبریال طیب خان وایي د پاکستان تحریک انصاف وکیلانو په خپلو دلایلو ورکولو سره د ټاکنو د کمیشن دغه دریض رد کړو او تر سلورو ساعتونو پورې په پیښور های کورټ کې دا معامله روانه وه.
کم الیکشن کمیشن کوم فیصله کړې ده په پی ټی آی کم انټرا پارټي الیکشن کلدم ګرځول دي، نو په هغه کې ډېر څه سیزونه داسې دي هغه باندې کوشچن پورته کړی شوی، د هغې په جورسډکشن باندې د هغه په اختیار باندې چې الیکشن کمیشن سره اختیار چې کوم دی نو دا نه دی چې هغه د پاټو تر منځه چې کومې جګړې وي د هغې په بنیاد باندې هغه فیصلې کوي. بل هغې دا خبره هم وکړه د پی ټی وکیلانو چې 175 نورې پاټې دي په دې وطن کې، نور ګوندونه دي، د هغې هم دغه شانتې دغه شوی دی الیکشن نه کیږي، خو پای باندې اعتراض نه کیږي، صرف واحد یو تحریک انصاف ته چغه سیاسي انتقام نخه جوړیږي او هغه باندې د اعتراض نه کیږي.
پیښور های کورټ تیر ماخام په لیکلي بڼه هم د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د بحالولو فیصله جاری کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو مشال رادیو د غوږ یو همدغه سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. حکومت د چمن د کورونو لپاره د میاشتې په سر د 20,000 روپیو مالی مرسته اعلان کړې ده چې په پولي کاروبارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د چمن زیاتره پارلتوالو دغه پیکیج مسترد کړی، وایي چې خیرات نه بلکې د افغانستان سره د کاروبار حق غواړي. د خیبر پختونخوا زنانه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د 13 شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده میلاو شوي چې له امله د مالی مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې د صوبې چیف سکرتري د دوی د ستونزو نه خبر کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د 3رمې دورې لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دغه ګوند مسلم لیگ لون د دسمبر په 20مه ویلي چې د هغوی متفقه فیصله ده چې نواز شریف به په راتلونکو پارلیماني انتخاباتو کې د وزیر اعظم نوماند وي. پیښور های کورټ د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع یې د اورېدنې لپاره د 2 قاضیانو جرګه کې جوړه کړې ده. های کورټ پرون ماښام امر کړی دی چې انتخاباتي کمیشن ته تحریک انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه کړې او د اسرایلو د فوز مشر خبرداری ورکړی دی چې په غزا تړانګه کې روانه جګړه به تر ډیرو نورو میاشتو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو فوج د غزې په تړانګه کې بریدونه تیز کړي، چرته چې د راپورونو تر مخه تر اوسه 300,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوریدونکو دغه خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو تر ازو امریکا ته د افغانانو د لیږد بنسټ افغان ایویک مشر شان وینډور ویلي دي چې پاکستان امریکا ته د تک په انتظار د ناستو افغانانو له ډلې 130 کسان راایستلي دي. نوموړي رویټرز اجانس ته ویلي دي چې دغه کسان وو چې په امریکا کې د اوسېدو لپاره کارونه تقریبا خلاص شوي وو او د امریکا حکومت ورته د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. پاکستان له نوموړي د دې دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو په بیا بیا ټینګار کوي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې یوازې بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او 2 خويندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د P1 ویزې په تمه وي، پاکستانی پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکا یې له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولي. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشتي یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د P2 کیس لري د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل،
اوس هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تاڼې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خو خبره ده اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده شته چې موږ ریپورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی وویل،
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي خصوصا امریکا متحده ایالات، P2 او P1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخت چې غنی سنځي به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان واندی ور رویټرز ته ویلي پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوخت بنسټونو له شاندي ور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ریپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوردن کول دی لن وړاندې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورېدوم. په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پیښور کې میش ځینې افغانان وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر یې ټولنیز ژوند اغیزمن کړی دی. دوی مشال لیډو ته ویلي دي چې د غم او خادې او دا راز د خپلوانو لیدو لپاره افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې ویره لري چې د پاکستان چارواکي به د مهاجرت په کارډ هلته ورتګ ته پرېنږدي. دوی دا راز وایي چې پخوا به افغان ناروغان په یو ټوکن پاکستان ته راتلل، خو اوس دا اسانتیا نه لري. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حالاتو یې ټولنیز ژوند کړاو سره مخ کړ او ناروغان یې هم وسوک علاج لپاره پاکستان ته نه راپرېږدي.
چا سره چې کارتونه دي افغانستان ته چلاړ شي واپس راتلل نشته. دلته یې چې افغانستان کې پیښور ته وشي تلی نشي. ډېر خلک دي چې دلته کارتونه ورسره وو او هغه کارت یا جیب کې نه وو یا کور کې ته پاتې چې هغه ډیپورټ شوي دي، هغه وسالته پراته دي، راتلی نه شي. د لارو ستونزې ورته پیښې دي، بس داسې مسلې پیدا شوي دي. او بل مخکې به مریض ته به په تورخم کې پاکستان ډاکټر ورته ټوکن ورکه، هغه به راتله. اوس اخوا ته چې کوم ټوکن ورکې، هغه ټوکن هم دی خو نه قبلېږي او نه راپرېږدي. مریضانو ستونزې ډېرې زیاتې دي.
په پیښور کې د افغان زده کوونکو اتحادیې مشر عنایت الله وایي چې په سلګونه داسې افغان زده کوونکي چې پاکستان تعلیمی ادارو کې سکالرشپونو ته اهل وو، د اسنادو نه لرلو له وجې ترې محروم شول.
د افغانانو د ویستلو چې کوم یو پروسیس پاکستان ګورنمنت په کار کولو، ډیر خلک پکې سفر شول او ډیر خلکو د پکې تکلیفونه جوړ شوې. نه داسې فیمیل پکې و چې هغوی د اوسه پاتې کېدو د امکانات نشته دی. نو داسې ډیر پکې موږ وکتل چې هغوی به کنټیک کول چې هره موږ وسه کو بر افغانستان کې ایجوکیشن بند دی. ډیفینیټلی چې ډیر زیات افغانان گرلز خاص کر پکې لاړل او دا پروسینا یا دا ایجوکیشن د برخې نه بے برخې پاتې شو.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 15,00,000 بی اسناد افغان کډوال په تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا 14,00,000 رجسټر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمېره کې ورسره نارجسټر یا بی اسناد افغان کډوال هم شته. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملک کې څه باندې دولس لاکه بی اسناد افغان کډوال موجود دی او د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ به دا ټول لدی ملکه وباسي. په 2018 کې د پاکستان بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې هر تن لپاره په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرط ښودل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورېدو. د خوست په تریزیو کې د مشرانو او ځوانانو جرګې د ولور کمولو پریکړه کړې ده. په هغه ولایت کې تر دې مخکې هم جرګو دا ډول پریکړې کړې دي، خو په تریزیو کې له اعلان سره سم عملي شوي هم ده. جرګې ویلي دي چې په هغه سیمه کې به هیڅوک تر 2,50,000 افغانۍ زیات ولور نه اخلي. تر دې مخکې هلته د ولور اندازه له شپږو څخه تر 1,00,000 افغانیو پورې وه چې ډېری خلکو نشو ورکولی. جرګې ویلي دي چې که څوک د پریکړې سرغړونه وکړي نو ټول اولس به ورسره اړیکې پرې کړي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست د تریزیو په سیمه کې د قومي مخورو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او روڼ اندو په هڅو او کوښښونو د نجونو لوړ ولور ټیټ او پلی شو. په لویه پکتیا کې لوړ ولور یوه دایمي ټولنیزه ستونزه ده چې د خلکو ژوند او اړیکې زیانمنې کړي دي. د تریزیو اوسیدونکو په دې قومي پریکړه کې 2,500,000 افغانۍ ولور، 50,000 د زوم او ناوې د کوټې د جوړولو او ناوې ته 3,300,000 ټاکلي او نور لګښتونه یې منع اعلان کړي دي. د تریزیو اوسیدونکي حضرت الله ستومان مشاد راډیو ته وویل
د غزوانان سره ټول شو ومې چې دغه بدمرغه فرهنګ د لمن زړه لپاره یو چاره باید وکړو. دا داسې یو فرهنګ ده، داسې یو بدمرغه کلتور وو چې هر څوک یې هاته کړی وو، څوک ته خلاصېدای نه شول، چا ته خلاصون نه شو موندله. په ځمن کې هر څوک ته پتنګ هم وو، هر څوک ترې په عذاب هم وو، هر څوک ترې ناراضه هم وو.
د لوړ ولور د کمولو په نیت په وروستیو دوه کلونو کې پرلپسې قومي تړون نه شوي، خو په ټوله معنا عملي شوي نه دي. د تریزیو مشران وایي دوی د دې پریکړې د عملي کولو کلک هوډ لري او دا سیمه به د لوړ ولور د له منځه وړلو په برخه کې نورو قومونو ته یو مثال ګرځوي. د تریزیو یو مشر الحاج مختارالدین جلالزی وایي
نیمون کوم دې کې ټول ځوانونو مشرانو علما کرامو د درو سره قشرونو د کلک پریکړه کړې دو چې کچیرته دې کې تړون څوک سرغړونه وکي، څوک سرکشي وکي، دیګې په کلی کوم کې برخه نه وي، هغه په جنزا وتلوي، هغه په اخترون وتلوي، هغه په دوستۍ شړل شوی، یغې دوستۍ ته د غیر رشتې ته غم او خدای ته بو هیڅ کله ورونه زمانه نه ورسي.
په خوست کې د ولور په اړه د نورو قومونو د پریکړو سره په توپیر د تریزیو قومي پریکړه پلې شوه او د دې سیمې یو کس د خپلې کورنۍ جنۍ یو ځوان ته په همدې ټاکلې نرخ کوژدن کړه. یادکس حاجی شکرالله جان وایي
په خپل وریرا په کوم په نرخ چې ځوانانو تړله وو، عالمانو تړله وو او ټولو دا خواهش لرلو چې دا تطبیق شي. ما په ځوان ومنله او تطبیق مې کړلو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې شاوخوا دېرش لویه وړه قومونه پکې میشت دي. سره له دې چې خوست کې علم او زده کړو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوسیدونکي د پخوا په شان قومي نرخونه، رواجونه، څلې او بریدونه، همدارنګه جرګې او مرکې پالي او د همدې ارزښتونو په رڼا کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت یو څخه شوی دی او د یو ډالر نرخ له 3.6 څخه 2.3 روپو ته پرېوتی دی. له دې پرته حکومت د تیرو بیې هم کمې کړې دي. خلک وایي چې د توکیو بیې لا هم د پخوا په څیر لوړې دي. کاروباریان وایي تر هغه چې حکومت د بیو د سار سم نظام نوي عملي کړي دا مسله نشي هوارېدی. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
باوجود د دې چې پېټرول او ډالر ارزانه شو، د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم نشو. خلک وایي څو میاشتې وړاندې د کرنسي او کاروباریانو او ذخیره کوونکو ضد چاپی وهل کېدې، نو ورسره ځینې شیان خو ارزانېدل. خو اوس چې دغه چاپی بند او یا ډېرې کمې شوې، هر څیز واپس کرانېږي. د کراړې کلي کو د محمد اوسیدونکي طارق خان دا وخت یو هوټل جوړ کړی. تر دې وړاندې به د ماربلو ټرک ګرځاو، خو وایي ترکه د تیرو اتو میاشتو نه په کور کې ودرولې، ځکه چې دغه ګاډي خپل خرڅونه لکه تیل، ټیرونه او نور هم نه پوره کول.
پنډای ته بم ګاډي چلاو، کاڼي بم، ماربل بم چلاو، خط پیدا کولا، اوس هم مجبورای نه
کور کې زکه درول اعلان کې گاډي هم شته خو بس امدن نو چې پیره به مو کا یا به مصری لور کې به بل لور کې یا به پم قرضداري ورسره ورځ قرضداري کیدو اسې ګرځ را ګرځ وټل کو دا غي مزه نشته ګرانه ډیره زیاتې دي دومره زیاتې چې غوړی راوړیم ګران دي که دال لوړیم ګران دي ورو را کچاله سوار کې اغوی لا پریات کوي
دا مومون دی دکاندار چې د غنم اوړه او نور سودا یې خرڅوله مشال ریډیو ته وویل شل کیلوګرام اوړه 3200 روپو ته رسیدل هغه وخت چې نگران حکومت په دوران چاپی وهل شروع شو دغه بیا درویش نیم سو ته راښکته شوه خو نن د اوړو قیمت د 2800 نه 2900 پورې واپس ختلې همدا شاندار اورج تورې چای مسالې او چینی هم د 1320 هسې په ګرانې دودي د بنگلورو مې کلیو بل وسیدونکو نیاز ولی خان د بجلی د اوزارونو مرمت او ځینې شایان نوی هم جوړوي مشال ریډیو ته وای د دوی کار هم د ګرانې د لاسه بیخي ولاړ شوی
تقریبا دومره سر لوی دی چې مخکې به منګا آرډر نه اخست که چا براته وی چې یو پیس را لساس کوم لساته آرډر را سره مونږ به لیر که زر په کاری نو چرته بل چاته وای یا سټابلایزر را تاساس کا نو مخکې منګ د کار نه تنګ اوس که زتا ته وی ما چې اگر زوڑ مرامت کیم چې کم شی به موږ په 4-500 روپے راوړه په 2500 روپے تقریبا کزتا ته وی مچ مخکې و زمون خلکو سره 7 لک روپے باندې وس موږ ولټه 7 لک روپے قرضداري
د دغه دکاندار په خبره ټماټر 500 روپو تر کوت شو اوس ته 1 کیلو بیا 100 تر 200 روپے پورې ده د دین علاوه سبزیانې او شنې میوې هم ګران دي البته امرود نن د دسمبر په شپږشتمه په کوزه محمود کې په 100 روپۍ کیلو وو د ګاړو او ځمکو کاروباري یو بل تن اشفاق خان مشهد رډو ته وویل د شاوخوا درې میاشتو کې کوم ګاډی نه خو خرڅ کړی او نه یې اخیسته نو وجه یې څه ده
وجه خو غټه مطلب د ګاډو دا اوس چې کوم نو د درې میاشتو شو د افغانستان چې کوم د ماجر زی دې سره مطلب په ګاډو باندې غټه سر پریوتې ده
ارزانه شبی که ګرانه شبی وکنه
ولاړ دی پټه په باندې ولاړ سو ګاډي اخلي نه چې موږ کوم مطلب مین حب دی کنه که موږ پښته خره چوک واخلو نو ولته زیات تر انویسټمنټ د ماجر او ماجر چې کوم دی غوي بانک پیسې نه کوي مطلب هم دغه سي او یو پلاس پل پلاس باندې مطلب د ګاډ روزګار نه کوي نو غوي خپل پیسې د روزګار نه وېستلې
دا چې نړیوال کاروبار په ډالرو کې کیږي او د کاروبار د پاره تر ټولو زیات کاریدونکو کیسز تیل دي نو دغه ډول خو ارزانيږي نو بیا خوراکي او غیر خوراکي شایان ولې نه ارزانيږي مشادرډ هم دا پختنه د یو کاروباري ماهر او د پاکستان او د افغانستان د شریک خوني مشر زاهد شینواری نه کړي
زمونږ چې کوم ډالر ریټ کې کمای راغله ده کنه هغه په وجه باندې چې کمای خو لګ ډیر رالو او هغه عمر په کار نه دی چې څومره دا ریټ کله ختله او دا مارکیټ ریټونو ختلی و کنه هغه عمر واپس رانه لږ او دې باندې د څو پرې چې ګورنمنت مداخلت نه نو دا خو بیا نه کیږي دا پرایس کنټرول څه دی سیستم څه دی دا حکومت جوړی کنه بیسیکلی زمونږ یو کیر ټیکر حکومت ته او یو تاسو غنه شارزي غونډه سیټ اپ ته موږ دا سه ترانزیشنل پیریډ سره تیریږو چې سو پر یو مستحکم حکومت نه راغلی دلته هغه پورې به دا مسلې رواني
ګرانی خوشورو ده خود دغه ټول تنان خبره ممکن ده در روان منتخب حکومت ته جوړیدو نه پس شایان ارزان نشي ځکه هغه به عوام دوست معاشي او اقتصادي پروګرامونه شروع کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو ادارې د راپور لمخه په پاکستان کې په 13 کلونو کې په کال 2023 کې تر ټولو زیات ځانمرګي بریدونه شوي دي. د دسمبر په 13 په خبر شوي دي راپور کې راغلي چې سږ کال په پاکستان کې 29 ځانمرګي بریدونه شوي او د کال 2023 په نسبت په وسلوالو فعالیتونو کې 92% اضافه شوي ده. دا چې په دا هیواد کې وستوال بریدونه وری زیات شوی دی او مخنیوی سره ډول کې دی شي د مشال ریډیو خبريال غلام قوس په دغه اړه لبرابلو شنونکو سره خبري کړې دی او دا راپور را لېګل دی.
د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د راپور تر مخه په دې روستي کال کې په پاکستان کې یو کم دیرش ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې د نیمایي نه زیات امنیتي عسکر او پولیس په نښه شوي دي او په دې ځانمرګي بریدونو کې ټول 300 یو کم دیرش کسان وژل شوي او 1502 نور پکې جوبل شوي دي. د دې راپور شمیرې ښایي چې د 2020 په نسبت په 2023 کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 92% اضافه شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د وسلوالو تنظیمونو په ضد په پراخه کچه د پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بیلابیلو وړو عملیاتو وروستو ولې وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي:
همون ګورو سورس پورز د حملو کې زیاتی روانه ده، ولې که صرف دا الزام لاګي چې د افغانستان د اړخ نه ټي ټي پی راځي نو دا به غلطه وي، ولې میاوالی پورې دی خان پورې اور کوهاټ او د بنو سکمې علاقې دي، په دلته کې د دې ډېر مضبوط نیټورک ده او هغه نیټورک اوس نه ده. دا نیټورک 2007 نه ځکه ټي ټي پی جوړه شوې ده او هغه نه پس طالبانایزیشن په ریجن کې شوې ده. دا نیټورکس په دې علاقو کې دي.
لس کال وړاندې بیا 2013 هغه کالو چې وسلوېخت ځانمرګي بریدونه پکې شوي وو، خو په 2014 کې بیا د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه شوې وه. د وسلوالو په بیانیو کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي: وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې په تیرو لسو کلونو کې یو خو په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او بل دا چې د وسلوالو د بیانیې په ضد په متبادلي بیانیې جوړولو کې هم بریا نه ده ترلاسه شوې.
د شدت پسنده یا انتهاګرۍ کوم نه چترهګری منځته راځي، د اغې په ضد چې نېشنل اکشن پلان کې د اغې د ختمولو لپاره یا د اغې د کاونټر نریټیو د لپاره یا متبادل بیانی د لپاره کوم تجاویز ورکړی شو، لکه مثلا مدرسو کې اصلاحات، نصاب کې اصلاحات، میډیا کې اصلاحات، دغه نکات باندې بیخي عملونه شو تر اوسه پورې نه دی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پالیسو هم په دې ډیر لوی اثر دی، نو تر اوسه پورې چې په دې سیمه کې د انتهاګرو ملیشو رژیم یا د انتهاګرو ملیشو د استعمال باندې بندیز نه لګیدلی او مختلف ریاستونه مختلف یادونه سره خپلو کې دا لوز اونې کې چې موږ به پرایویټ لخکر یو شخصي ملیشی نه استعمالو دی بل خلاف، نو تر اوسه پورې خو به دغه صورتحال برقراری.
د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د راپور تر مخه په دې روستي کال کې په ترسره شوی یو کم دیرش ځانمرګي بریدونو کې زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوې دي چې شمیره یې درش ده، او په خیبر پښتونخوا کې بیا دیارلس ځانمرګي بریدونه په زمشوي قبایلي زیلو کې شوې دي. خبریال شینونکی شمس مومن د دې شمیرو په اساس د پښتنې په ځواب کې وایي: ښکاري داسې چې په دې سیمه کې یو ځل بیا د یو نوي جنگ تیاری روان دی.
کومه چې مخکینۍ پالیسی وه د زوړ اسټبلیشمنت یا جنرل فیز پالیسی چې کومې ته ویل کېږي، چې د هغې د لاندې په سونو نیولی شوي ترهګر چې دی هغه واپس پرېښودی شو، او همدغه شان دی په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت نه پس چې کله طالبان حکومت راغی هغې په سونو خلک آزاد کړل چې د کلونو راسې په جیلونو کې پراته وو. کاره خبره ده چې د دغه خلکو سره هیڅ قسم د غوینه د امن ضمانت نه واخیستل شوی، هغه پرېښودی شو، نو هغوی خپل واپس خپل اکټیویټیز خپلې سرګرمیانې بیا شروع کړي دي.
د پاکستان چارواکي دریځ لري چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوال او ځینې نور وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او دا مهال د دې معاملې په وجه د پاکستان او د افغانستان د موجوده واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. خو په پېښور کې خبریال او شینونکي لیاز علي وایي: دا هغه په اند د چارواکو دا دریځ سم نه دی، او په دې لړ کې هیڅ د پام وړ پلټنې هم نه دي شوي.
په 2023 کې د خودکش حملو کې سکیورټي فورسز په نحق له شوې دي. هغه لکی مروت کې د پولیس مختلف نور ځایونه، یا په منګو ګورو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې سکیورټي فورسز، یا ورسره د پېښور پولیس لاینو. د بده مرغه د پاکستان کې د ادارو لخوا تحقیقاتي یا تفتیشي نظام ډیر کمزور دی، او پر دې چې کوم د خودکش حملې شوې دي په دې کې عمومي توګه زمنګ قانون نافذ کوونکو ادارو مونږ ته د سویل په ځای باندې ټوله پړه په افغانستان اچولې ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په بیا بیا وېدی دي چې ریاستی ادارې به په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره کوټه دي ګامونه پورته کوي. د وسلوالو سره به هیڅ رقم مذاکرات او خبرې اترې هم نه کیږي او د دوی په ضد به امنیتی ادارې خپلې کاروایانی جاری ساتي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د کورمې په صدا کې د لوبو میله پیل شوې ده. دا میله د اف سی ځواک تر انتظام لاندې جوړه شوې چې پکې د کرکټ او والیبال سیالۍ کیږي. په میله کې دیارلس د والیبال او تر شپېتو پورې د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ځایي لوبغاړي او خلک وایي په سیمه کې د لوبو سیالیو جوړېدو سره نه یوازې تفریحي موقع پیدا کیږي بلکې په خپلو کې بد اعتمادي او نفرتونه هم ختمیږي. تفصیلي د طارق اورغزی پر راپور کې و.
دا کمنټری د کرکټ لوبې لپاره روانه ده. دا لوبه په 28 دسمبر د سده په سپورتس کمپلیکس کې د پیرکایم او مرغې چنې لوبډلو ترمنځ ده. په سیمه کې د کرکټ مقابلې د مختلفو علاقو ترمنځ د اف سی ځواک یو سل دیال سوینګ تر انتظام لاندې د لوبو ملي برخه ده. په میله کې هر ورځ درې لوبې تر سره کیږي. د نهه پرز لساتین پیرقیوم او ساده رغلو لوبډلو خپل مقابله ګټلې دي. د پاړچمکني یو لوبغاړی خلیل هاشمی مشال لډیو ته د نهه پرز ویلي په سیمه کې د لوبو میله لار جوړدلو سره نه یوازې تفریحي او ورزشي موقع پیدا شوه بلکې په خپلو کې بد اعتمادي او نفرتونه د ختمېدو لپاره یو خزر یا پلاس ورغلی.
سپورتس حکومت د صحت لپاره هم سرگرمی دی. هغه باندې یوت ځوانانو باندې ډېر خاص سرود چي خو موجوده حالات مطابق سره یقینا دا یو ډېر مثبت سټیپ دی، ډېر ښه اقدام دی. زه دا کمانډر صاحب ته، ډی سی صاحب ته او ټول ته دا اپیل کوم، ریکویسټ کوم چې تاسو دا شی ایونټس بور بور کوئ. سپورتس یو بهترین ذریعہ دی د امن.
په کورما کې د لوبو د عامله په داسې وخت کې شروع شوه چې هغلته لا یوې مودې راهیسې د 600 ډالر ترمنځ حالات ترنګلې دي. په سیمه کې تر جګړو پس پر یو بل تک راتک بندې او نه د فرقو ترمنځ داسې د جوړښت کمی حلې زلې هغلته په نظر راځي. د سخی احمد شاه ملک فخر زمان وایي دا میله به د علاقې امن او خوشحالۍ بیرته په قائمولو کې خپل رول په خډول ولوبوي.
مو په خپل نه خودي نه په ډېر میسج لوټ شي لکه د کورمې کې ته کوم یو بدامنه یو فضا جوړ شوې ده نو د کی ته شیا سونیو ډور شي په دال تکیل کوي نو دا به یو د میسج وی چار چا ته دا ورسیږي چې کار څوک هم کورمې کې بدامنی غوړي هغه یو ډیر کم غوته خلک وی خدای خبر چې هغه د چوپې مو غوړي چوپ هغه ته نه دالته لګیا دي چې بدامنی غوړي میجورټی خلک دي هغه امن غوړي او په دغه کېل په دغه پروګرام نه بدا ثابت شي چې کورمې خلک پر امن دي امن غوډي امن سره هغه بینه لري.
په کورما کې اف سی ځواک هر کال د مختلفو لوبو مقابلې تر سره کوي. د غزل د لوبو د عامله نه یوازې په کورما کې جوړ شوی بلکې د قبایلی ضلع په هر هغه ځای کې یا ځواک شروع کړي چیرته کې هغه موجودیت لري. په صدا کې د اف سی ځواک یو سل دیال سوینګ کمانډر لیفټننت کرنل سہیل بابر وای په میله کې په غټ شمېر خلکو شرکت ته د معلومیږي چې قبایل امن خوخي دي.
امن کرم کا مقدر ہے اور امن آئے گا.
صلح د کرم تقدیر دے او امن برازی. د نن روزی فعالیت د همدی خبر شاہد دے چمک با یوزے کینو یوزے با لوبیگو په ګډه به د سولې په لور حرکت کوو،
قدم ملا کے امن کی طرف پڑے گا۔
په صدا کې پر دوشتم دسمبر تر افتتاح پاس د اف سی زواک تر انتظام لاندې د منځنی او کوزی کورمې په کچا د مختلفو سیمو ترمنځ د لوبو مقابلې لا اتوار ورځې شروع شوي، چې دا سلسله به را روان د جنوري میاشت تر 12 منټې پورې جاری وي۔ په سیمه کې 43 د والیبال ټیمونه او تر 60 پورې د کرکټ لوبډلې په دغه مقابلو کې برخه اخلي۔ طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور ایک امنګ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا بي بیاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته۔
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي۔
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس۔
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي۔